شپې نه بجې شوې. السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبې ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللې، خو افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې لري. په نوی ډیلی کې د جمهوری نظام د محل سفیر وایي چې افغان سفارت د طالبانو حکومت ته نه دی سپارل شوی. فرید مامونزی په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شو، ویلي د سفارت یو کارکوونکی هغه محل چې دی په سفر تللی و هڅه وکړه چې د طالبانو په استازیتوب د سفارت واګې په لاس کې واخلي، خو د ده په وینا بریالی نه شو.
زما د عدم موجودیت څخه په استفاده سره د سفارت یو کارمن قادر شاه خنوم د هند د بهرنیو چارو وزارت ته ځان د طالبانو لخوا د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د سرپرست په صفت معرفي کړی و. نوموړی کس چې سفارت ته د بیا داخلېدو هڅه وکړه، د همکارانو لخوا ورته اجازه ورنکړله شوه.
مخکې له دې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دوی حکومت قادر شاه په هند کې د افغانستان سفارت ته د نوي شارج دفتر په توګه معرفي کړی. د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په بهر کې د افغانستان ډیری ډیپلوماتیکي استازولۍ لا هم د پرزیدلې جمهوري نظام په ولکه کې دي، خو ایران، پاکستان، چین، روسیې او د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو دا استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي. په نورستان ولایت کې د 15 میلیون ډالرو په لګښت د شاوخوا 200 پروژو د رغونې چارې پیل شوي چې تمه ده له پیلېدو سره به د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو ته د کار امکان برابر شي. په دې پروژو کې د استنادي دیوالونو، سړکونو، سربندونو او ویالو جوړول شامل دي. د نورستان د کلیو د پراختیا راست ویلي دي چې د دې پروژو لګښت ملګري ملتونه ورکوي. د نورستان لپاره د طالبانو سرپرست ولی شیر احمد حقانی ویلي دي چې له دې پروژو څخه به د مرکز او ولسوالیو خلک ګټه واخلي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسیون مشر احمد ینیرو نن وویل چې د یکشنبې ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% رای ګټلی، خو د پوره بریا لپاره یې لازمې رایې نه دي پوره کړي. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په 4.88% رای ګټلی. اردوغان او قلیچدار اوغلو دواړو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د څارونکو په باور اردوغان له 40 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له جدي ننګونې سره مخامخ شوی. او د اوکراین ولسمشر ناټو ته یو نوی طرح وړاندې کړی او ویلي دي چې ناټو د پر روانه جولای میاشت کې په خپل غونډه کې په دې ټلوله کې د غړیتوب د ترلاسه کولو په هدف د اوکراین د هڅو په اړه یو مثبته سیاسي پریکړه وکړي. ښاغلی زلنسکي نن د کوپنهاګن د ډیموکراسۍ په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې وینا ورته کوله وویل، هغه وخت را رسېدلی چې په اروپا کې د بې برخلیکۍ حالات پای ته ورسیږي. د اوکراین لویدیځ متحدان له دې هیواد سره د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو مرستې کوي، خو کیف وایي چې د ده خو اوبخی خو ولسمشر زلنسکي وایي چې د ده د هیواد د امنیت د کلک ضمانت لپاره اوکراین باید د ناټو غړی شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د رواني لانجې په اړه جزئیات درکړو. په نورستان ولایت کې ملګری ملتونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د رغونې پروژې پیلوي.
د اینده ټول عمر لپاره به دین استفاده کیږي کیمزه کور سره باندې کی او خلکو ته د کار زمينه هم برابر کیږي وته مې ورځ ورکول کیږي نه کار د مشر لپاره ممتاز پر نه فده وطن سره باندې کی
د هیواد په شمال کې پر کروندو د ملخانو د برید ویره
دا سش کال موږ د تبایی سره مخامخ یو چې کښت ملخ وخوړی مال مو تباه دی واښه نشته بارانونه نشته راباندې وچکالي ده اوس زاریان پاتې چې موږ کومه خواته مخ ونیسو
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې
ټیشرټ مې جوړې کړې دي شاته ور باندې د خویندو دپاره پیغام ورکوم چې د نجونو ښوونځي باید پرانیزي ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو په خپلو افغانانو باندې خو ډېر غږ وکړي
دا د کرکټ د هغه مینوال غږ دی چې وایي د ملي لوبډلې په یوه راروانه لوبه کې به داسې کمیسونه چاپ کړي چې په هغو به لیکل شوي وي چې نجونو ته ښوونځي پرانیزي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوه منی مای کې د 25 دقیقې او نیس بحث هم لرو او ردو ته را سره وسی
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورځو د خبرونې لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ هغه ادعاوې هم په کلکه ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازو ته سپارل شوی دی په هند کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې چې نن یې ازادي راډیو ته راولېږه بل دې چې د چا نوم ذکر کړي وایي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دفتر تکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپلونو او ترخوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورن دی په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مال پر راپور کې واوري
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه د زده نقیز څرګندونو وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي غبرګون ښودلی دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې په کې لیکل شوي دوی د هغه شخص ادعاوې په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوي ډیلي کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده په اعلامیه کې زیاته شوي په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپلو افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج دافیر ټاکل شوی خو په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت خپله اعلامیه کې بېله دې چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج دافیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو په خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلوونکی دی ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوه خو هغه لپاره لپسی اړیکو وروسته هم اړیکه ځواب نه کړه قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې په یو کې یې له دندې د قادر شاه د منفقۍ خبره هم شوي دا مکتوب په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی په 13مه نیټه صادر شوی او پکې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره په اړیکو نیولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوي چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ د هندوستان حکومت بیا رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی خو د پاکستان ایران روسیې ترکیې د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي چې ملخانو یې په کښتونو حملې کړې دي. د بزګران د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو نه غواړي چې د ملخانو په لمینځ وړلو کې مرسته ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم یو اونۍ مخکې د هیواد په اتو شمالي ولایتونو کې پر کروندو د مراکشي ملخانو د برید په اړه خبرداری ورکړی و. د موضوع جزئیات همایون هیواد اوروي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې ځینې کروندګر وایي په کروندو د ملخانو بریدونو ته اندېښمن دي. د بغلان یو کروندګر عبدالستار وایي ملخانو یې د غنمو او نورو حاصلاتو یوه لویه برخه له منځه وړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کښتونه ډېر وخوړل، جینځ هم کرلې وه، ازغر هم کرلې وو، غنم هم کرلو چې باید د دې ملکو غم وخوري، باید حکومت په اقساط پکې د دې ملکو باید مرګ ته دوا پیدا کړي.
د بغلان ولایت یو بل کروندګر نجیب الله وایي سږ کال د وچکالۍ تر څنګ په کروندو یې د ملخانو برید یو بل تاوان و چې د دوی حاصلاتو ته واوښت.
دا سږ کال موږ د تبایي سره مخامخ یو چې کښت مو ملخ وخوړی، مال مو تباه دی، واښه نشته، بارانونه نشته، راباندې وچکالي ده، اوس زاریان پاتې یو چې موږ کومه خواته مخ ونیسو.
بزګران داسې مهال د دوی پر کښتونو د ملخانو له بریدونو شکایت کوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یو راپور کې ویلي وو دوی د افغانستان په شمالي ولایت تونو بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل، تخار او د غور ولایت په یو برخه کې د مراکشي ملخانو بدلیدلې ده. په شمالي ولایتونو کې ځینو نورو کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم تر اوسه یې په خپلو کروندو کې ملخان نه دي لیدلي، خو اندېښنه لري چې که په راتلونکو اونیو کې د دوی پر کروندو ملخان برید وکړي، حاصلات به یې له منځه لاړ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د معلوماتو له مخې مراکشي ملخان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چاپیریال له شرایطو سره سم د می او جون میاشتو ترمنځ په لوړو سیمو کې هګۍ اچوي او ځوان ملخان د راتلونکي کال د مارچ په وروستیو کې له هګیو راوځي او شاوخوا ګیاوي خوري. د ادارې زیاته کړې چې سږ کال د ملخانو وده تر بل هر وخت ډېره وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د مراکشي ملخانو وده یوه لویه اندېښنه ده، ځکه د دې ادارې په وینا مراکشي ملخان له 150 ډېر ډولونه او د ونو محصولات خوري چې ډېره برخه په افغانستان کې وده کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې استازي ریچارډ ترنکارټ ویلي چې دا کار د کروندګرو او د ټول هیواد لپاره یو لوی ګواښ دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د اقداماتو په اړه هم نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي له خپلو همکارانو او ځایي خلکو سره په ګډه هڅه کوي چې د ملخانو وده په دودیزه بڼه کنټرول کړي، خو د دوی په خبره د کیمیاوي موادو د کمښت له امله دا کار کافي نه دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر هغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له هیواد وتلو ته اړ شوي دي وایي چې د جمهوري نظام رنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا کاکړ ته ویلي دي چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه ویني.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالې له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسیې له لارې د ښه هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عدلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دیناره پی و گوخه که دی نامالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سباب در افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چېرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کولمنی وای سره لدې چې تر 30 کلنی کم عمر مشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له میرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم به ډهلي، خانواده یک مدت ماندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه، او تر اوسه زه د نړۍ په یوه ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خونه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا.
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو، هر شیبه له تاسو سره.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیې د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیې د پرونیو انتخاباتو هیڅ نوماند 50.1% رایې پوره نه کړې او دغه ټاکنې دوهم پړاو ته ولاړې. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون د دې اعلان ترڅنګ نن وویل چې د دوهم پړاو انتخابات به دوه اونۍ وروسته د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپخین په شاوخوا درې نیمو بجو اعلان وکړ چې هیڅ یو نوماند 50.1% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15 رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبره یې هغه برخلیک ټاکونکي نه دي. دغه کمیسیون د اعلان له مخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15 او سیالی کمال کلچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړي دي. ولسمشر دو ټاکنو ته دوا نور نماندان سنان اوغان او محرم انجا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او انجا نږدې 1% رای خپل کړي دي. اوس به دویم پړاو سیالی د دو اصلي نماندانو رجب طیب اردوغان او کمال کلچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د ترکیې ولسمشر او صدر اعظم په توګه کار کړی، خو سیال یې کمال کلچدار اوغلو د شپږو سیاسي مخالفو ګوندونو د یو ائتلاف مشر دی. دغو ټاکنو کې د ترکیې د څه باندې 4.8 میلیونه رایه ورکوونکو له ډلې نږدې 9.5% خلکو ګډون کړی دی. په ترکیه کې د یکشنبې په ورځ ولسمشریزې او پارلماني ټاکنې ترسره شوې. د پارلماني ټاکنو پایلې هم ښیي چې د رجب طیب اردوغان عدالت او پرمختګ ګوند اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي دي. رویټرز آژانس لیکلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 ګټلې دي. دواړو مخکښو کاندیدانو نن پلویانو ته خبرې هم کړې دي. رجب طیب اردوغان ویلي دی له خپل سیاله شاوخوا 2.6 میلیونه رایې مخکې دی او بریا ته نږدې دی. سیالې کمال کلچدار اوغلو هم خپلو پلویانو ته وینا کړې او ویلي دي د دویم پړاو ټاکنو هرکلی کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په نورستان ولایت کې د 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 200 پروژو چارې پیل شوې دي. په دې پروژو کې سربندونه، ویالې، سړکونه، استنادي دیوالونه هم شامل دي. په دې پروژو کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او په بشپړېدو سره به لسګونه زره کسان ګټه ترې واخلي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د نورستان سرپرست والی شیخ شیر احمد حقانی د پروژو د پرانیستی په مراسمو کې وویل، نوې پروژې د نورستان په مرکز پارون، واما، دواب، نورګرام او برګمټال ولسوالیو کې د قومي شوراګانو په همغږۍ پلي کیږي. سرپرست والی له نورو مؤسساتو او خیریه ټولنو وغوښتل چې نورستان ته ورشي او هلته د یاد ولایت آبادی او د بیوسو کورنۍ ولستنی کې خپل ونډه واخلي.
د هند ټول عمر د فار باندې استفاده کیږي، کمزه کور سره آبادی کی او خلکو د فکر زمينه هم برابر کیږي. وته یو غزو ټول کیږي، هم د خلکو کار یو شی لاس ته ورزي او مقابل د کار کې ورزي. نو هغه کار د مشر لپاره نو تاسو پر نه فد وطن سره آبادی کی بیا تر مختره کو چې دی ولایت زیات توجه کوي. موږ سره همکار یو، که څه مشکل کوم ځای کې راځي د حل لپاره موږ سره همکاري کو، د امنیت لپاره موږ همکاري کو، تر څو پورې چې دوی کار هم مخه ترار شي.
په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوی احسان الله موحد وایي، یادې 200 پروژې د ملګرو ملتونو د پروژې خدمتونو د دفتر یا یونپس په مالی مرسته پلي کیږي چې 15 میلیون امریکایي ډالر ورته ځانګړي شوی او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمينه هم برابره شوې ده. د هغه په وینا چې په پروژو کې سرکونه، ویلې، سربندونه، بولډر والونه او استنادي دیوالونه شامل دي او هڅه کوي چې پاتو ولسوالیو کې هم د مرستندوی مؤسسو په مالی همکاري دغه ډول پروژې پلي کړي. د نورستان ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پیل کېدو او ورته د کار په پیدا کېدو خوښ دي. 60 کلن شیرزمان او 35 کلن بیان الله مټې را بډوهلې او بیلچې په لاسونو کې نیولې. خپل کلی پشکیتا د غزیدلې ویلې په صفایي او ترمیم بوختی وایي،
د نورستان خلک من ډیر غریبان یو، باید کومک وشي، خو ډیر خوشاله شو نور هم راشي، خو غریبان هم یو.
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرنی ولایت دی چې پخوا د چارواکو د نه پاملرنې، د جګړو او نامنیو له امله یې ډېرې سیمې د آبادۍ او پرمختګ له چارو بې برخې پاتې شوې. همدا وجه ده چې ډېرې اوسیدونکي د بیروزګارۍ د شتون ترڅنګ د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بې برخې دي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کېږم. تاسو باندې ساول 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راوړم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډ څپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روانې لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه په پام کې دي چې شاته په پریلیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غږ وشي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې ممکنې لارې چې وي په دې برخه کې باید کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي، د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلادیش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلادیش سیریز د انشاءالله را روان میش کې ټی شرټ مې جوړې کړې دي شاته ور باندې د خویندو دپاره پیغام ورکوم چې د نجونو ښوونځي باید پرانیزي. بعضې مشهوره کسان دي که نه دا به هم ورپسې راپاسوم، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې خو هم ډېر غږ وکې.
25 کلن رحیم صدیقي له افغانستان څخه بهر په نیوزیلنډ کې ژوند کوي. د ده په خبره له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د هڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینې انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی له همدې امله د خلکو ترمنځ ډېر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته له تګه هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د غلی صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي. آغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطحه کې وي، ځکه ځینې وخت د افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوالو پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چه د افغانستان خزی او جونی دسته کرو او کار کولو حق لري او باید دوی ته د حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقي وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډېرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
تاسو ل پیغامونو
زما د افغانستان اسلامي مرسخه دا څنګه ده چې د غټ راو په هر نور باندې مطلق باندې زول کوي د خار په ماس کې او په غټ چا دو کې او دا چې ګل په ټول افغانستان کې زګدا شې د انسانانو په مخ باندې په لوخه باندې ډېر او دا غې سلري او په نور ملکونو کې په دې باندې شکوم ده مطلق باندې د اکثر په افغانستان کې مسجد موږ دا مشکل لري.
زن جبلا محمدی در روزگان ولایت گزارد و لسوالی و سیدون که خوز پیلحال در ایران نه تاثر در سطح پردم پا پاکستان که چه کم در غراو تا تریخوال روان در بلکل بس در افغانستان پا افغانستان که لاس وحن کول دا هم دا سوز پر دا حال و پر دی رازی پا پرشتو که یا مطل در وچه چی کری آقا بری بی په افغانستان به بربادی باندې پسی ولو نو اوس بربادی دی تر اغل د الله تعالی دی افغانستان دشمن تباہ و برباد کی چې هر څوک نو پاکستان چې کله لاس واخیږي کې دا وخت رااله چې دی اوس د خپل بش کې اختص تر دې بل بهتر شي چې افغانستان برباد وي. څوک چې افغانستان بربادی تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاری ګرهار نام ما نه فائدہ امید وزارت داخله د تورخم جلال آباد دویم سرک چې کار تقریبا 90% شته بشپړ شوی دی. شل فیصد کار پاتې دی. دا جوړ تر ځکه چې دلته خلکو ته ډېر داسې مشکلات لري باندې هر وخت او ټکرونه شته اداره مسته کیږي.
ستاسو غږیز پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مراستولي وو او موږ اوریدونکو ته واورول. له دې سره قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته رسیږي، خو زموږ خبرونه روانه ده. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د قطر پر اړیکو خبرې کوو. د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته وروسته له هغه پاملرنه زیاته شوه چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د تیرې جمعې په ورځ قندهار ولایت ته سفر وکړ او هلته یې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې بحث کوربه نوریاس نوری دی او دوته رسره اوسئ. خدا شپه د شپې 9 بجې او 30 دقیقې د پام